دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منی د خبرونه د سر موضوع د تورخم د لارې د پانیستو کړه چې 13 ورځ چارواکو د پیدل خلکو د پهاره په جزوی توګه پرانستي و د هغې پاړه باندې تازه حال د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کور نیوز امید مطالب را سره هم شته. خړمبه د 12 بجو خبرونه تملي حاضر ساتنه.
السلام علیکم. د ټولو اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاصه شوې ده. د کراچۍ په جیل کې او افغان وګړي مړ شوي دي او د اروپایي اتحادیې د یوکرین د جګړې په سر پر روس نوي بندیزونه لګولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د 15 ورځنی ځنډ وروسته واپس ته هر قسمه تګ راتګ او تجارت په وړاندې خلاصه شوې ده. په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواوو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار 6 بجو نه د تورخملار پرانستل شوې ده.
ایکسپورٹ امپورٹ ٹوٹل ٹریڈ مکمل طور باندې دا سوی دے کاغه دا پیسنجرز دے کاغه دا ہاسپٹلز دے کاغه زمونږ ایکسپورٹ روان دے ٹوٹل آزاد سوی دے ٹریفک روان روان دے.
نوموړي ویل پرون ماسپخین د دوانو خواو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې لار په موقتی او مشروط ډول په پوله د ایسارو پاکستانیانو او افغانانو خپل وطن ته د تګ لپاره د سوه وخت لپاره پرانیزي. خو بیګا په یو بل غونډه کې مشرانو د لارې د مکمل خلاصولو پریکړه وکړه. د پاکستان د مرکزی اپیکس کمیټې په غونډه کې ویل شوی چې له هیواده ترهګري لمینځ وړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې. د فروری په 24 ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټې اعلی پای غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر، وفاقي وزیران، اعلی وزیران، سینیټران او نور اعلی چارواکي موجود وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس لاینس جومات او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. په غونډه کې په دې اتفاق وشو چې د ترهګرۍ خاتمه، اقتصادي بحالي او سیاسي استحکام له یو بل سره تړلي دي. د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو ښځه او د هغې بچی تر بازیاب کېدو وروسته 4 کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. دا تر هغې وروسته د فروری په 24 په کوټه کې د مري قبیلو 4 ورځنی پرلتوم پای ته ورسېد. د سیمې پولیس وایي چې د خان محمد مري ښځه او 5 بچي د لویس واک سرتیرو له دوکې بارکان او ډیره بوکټي په پوله تر چاپو وروسته د پټو معلوماتو ترلاسه کولو پس بازیاب کړل. پولیس وایي بازیاب شوي کسان به جوډیشل مجسټریټ ته وړاندې کیږي او د هغوی بیان به اخیستل کیږي. دا وروسته درغې ده چې د فروری په 6 بارکان ضلع ته نږدې له یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون 3 مړي وموندل شو. وروسته معلومه شوه چې دا د خان محمد مري د کورنۍ غړي نه دي. خان محمد مري وروسته د درنې په ګډونوالو غږ وکړو چې پر لت پای ته ورسوي. د کراچۍ په جیل کې افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوي دي. د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فروری په 22 وفات شو. په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا 4 افغان وګړي دي چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو. سید عبدالجبار ویل چې دا وخت سند په مختلفو جیلونو کې د بندي افغانانو شمیره شاوخوا 250 ده چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنی او هلته په موندل شوی ګیس باندې د خپل حق لپاره د 1300 راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې. احتجاج کوونکو پرون مارشال ریډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوی چې اول ور باندې د دوی حق دی، وروسته دې د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي. پر لتوالو مارشال ریډیو ته ویل تر څو دوی ته په خپلو ګیسو رایلټي نوي ورکړل شوي، د ګیسو محکمه به پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د لکی مروت د ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مارشال ریډیو ته ویل چې د سیمې مرستیال کمیشن کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې ځایي ولس ته به په خپلو ګیاسو پوره حق ورکول کیږي. او اروپایي اتحادیه په یوکرین د روس ته بلا اشتعال یرغل په سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیه دا پریکړه پرون په یوکرین د ماسکو د یرغل یو کال پوره کېدو سره سم وکړه. د اروپایي اتحادیه لخوا د بندیزونو لسم پړاو کې د هغو کسانو او ادارو خلاف سخت قانونه شامل دي چې د جګړې ملاتړ کوي، پروپاګاندا خپروي او یا په جګړه کې د استعمال لپاره روس ته ډرونونه ورکوي. تمه کېږي چې د بندیزونو وروستۍ منظوري نن وشي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د 12 بجو خبرونه مو اوریدو او اوس د دې خبرونې راپورونو ته ورجو ک تر پای را سره پاتې شئ. ځینې دا مهم مطالب به هم وایي. د تورخم دروازه د 15 ورځو د تړل کېدو نه پس بیا پرانستل شوې ده. په لکی مروت کې د بیٹھنو خلکو احتجاج کړي چې دغلته د ګیس کمی ذخیره راوتی دي. دوی ته د رومبۍ برخور کړل شي.
د او جی ڈی سی کوم مشران دی، هغه نه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سب د بیٹھنو جوړیږي چې مشتمل اوسي.
د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت اتم ورځ باندې هم جاری دی او تیر ورځ دوی د انګور ډېر لار هم بند کړې و. د دوی مطالبې څه دي؟
کومه خبره نشته وکړلې میژ پابنه نوی مطمئن په دغه کې د بجلی به حلاولي پکې، ډی ایس ایل به حلاولي پکې.
او د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال داد محمد دلسوز او منتظر افریدی په یاد کې ادبي غونډه شوې وه. د ارباب لنډۍ د داد محمد دلسوز د ادب لپاره خدمات سدي عصمت سورانی وایي.
او اوله مشاعره چې کومه په ارباب لنډۍ کې شوې وه نو داد محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1903 کې کړې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې او بیا د 13 د شپې هم یو شمیر وختونو کې تاسو زموږه نشریات اوریدئ. شه دې تر څنګ موږ سره په ټولنیزو پاڼو انستګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټوئیټر ملګري کېدئ شي. د خبرونه د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. چارواکي وایي تر 15 ورځې د وروستیو د تورخم دروازه د هر قسم تګاتګ لپاره خلاصه کړې ده. په سیمه کې یو قسم چارواکي نن مشال ریډیو ته وایي چې لاره نن سحر د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې په مکمل ډول خلاصه شوې ده. د لارې د فروری په 19 هغه وخت په افغانستان کې د طالبانو چارواکو بند کړه چې ځینو افغان ناروغانو ته د اسنادو د نه درلو له وجې په تورخم پاکستان ته د اوړېدو اجازه ورنکړل شوه. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د تورخم په دې کښاله باندې پرون د فبروري په 14 باندې دا پرمختګ شوه او چې یوازې دواړو خواو ته چې کوم غیر خلک دي د تورخم دروازې هغوی به پرې خودی شي او بیګا شپې 9 بجو پورې دغه خلک دواړو طرفونو ته واوختل. خو د ګاډو یا د مال وړونکو ګاډو فیصله نه وه شوې چې دا به کله اوړي. خو بیا بیګا شپې ناوخته سخوا شایولس بجې باندې پاکستانی چارواکو لخوا تورخم انتظامی چارواکو ته امر وشو چې دغه دروازه اوس هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړی. خو نن سهار بیا شپږ بجې باندې په تورخم کې چې کوم د کسټم دفترونه وو او د اف آی اے دفترو نو دا ټول پرانستل شول او باقاعده په تورخم باندې د تیر په څیر چې کوم د خلکو تګ را تګ هم روان دی. د نن سهار شپږو بجو نه او سره دغه سی په لزګونه مالوډون کی گاڑی هم افغانستان تا پورې وتلی دي.
دا هغه گاډیو چې د ډیرو ورځو راهیسې ولاړو. تاسو پرون مونږ ته ویل چې دغه ډرایوران شکایت کوي چې دوی سہولتونه نه لري او بیا د دوی په ټرکونو او گاډو کې چې کومه میوه و یا سبزی واغم په خرابې دوده.
بالکل دا خو ظاهره خبره ده چې دا تازه میوه او خوراکي شیانو او سبزیانو کوم گاډی ولاړو هغه خو بالکل زیاتره مالونه پاغه کې خراب شوی دي. موږ په خپل هم وکتل او دغه کاروباریان او ترانسپورټران چې کوم دي یو ډیر لوی مشکل او تاوان سره مخ کړل. نن هم دغه گاډي ولاړ دي ځکه چې دا خود پیښور نه تر تورخمه پورې دا گاډي جمع شوی او دا به اوس نن په مرحله وار توګه لګ لګ په دې دروازه باندې وباسي او افغانستان ته به اوړي.
خالته چې ایثار پاتې ولاړ خلک وایي څه وی لکه څه خوشاله دي په دې فیصله باندې؟
بالکل په دې باندې خو ځکه خوشاله دي چې زیاتره خلکو چې کوم اکثره ناروغان دي، رشتہ دار دي، یو بل کرے تک را تک پلانونه جوړ کړي وو، دا ټول دواړو خواو ته ایثارو. نو د کې زیاتره بیګا شپې نه وخته 9 بجو پورې وخت دي او نن سهار نه هم خلک روان دي دا دواړو خواو ته اوړي.
صحیح. او فرهاد کړه دی او یادونه وکړه چې دا لاره کله بند شي او ولې بند شي او څه وجوهات وو؟
دغه تورخم دروازه چې کوم دی د فبروري په 19مه هغه مهال افغان طالبان خپل لوري ته تړلې وه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو ځنې افغان ناروغانو او هغوی سره موجود خدمتګارانو ته د سفري اسنادو نه لرلو له وجې پاکستان ته د اوښتو اجازه نه وه ورکړې، مطلب دا یې بیرته افغانستان ته ستانه کړي وو. نو طالبانو د فبروري په 19مه دا د رس پلکڼه وو چې په کار د چې زموږ ناروغان او ورسره یو تن د بغیر اسنادو پاکستان ته پریښودل شي، نو دوی احتجاجاً دغه دروازه تړلې وه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د پوز استخبارات او نور لوړو پوړو مشرانو ګډون وکړو. په غونډه کې د هیواد په موجوده امنیتي صورت حل بحث شو او جاج واخیستل شو. د کمیټې د غونډې حالات د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان راکړي.
دا اپیکس کمیټي ورته وی چې دا په 2014 کال کې چې کله په پیښور کې د ماشومانو په سکول باندې حمله شوه، دا غیر رسمي یو قومي اکشن پلان جوړ شو. نو دا غي د امریکا ول د پر دا اپیکس کمیټي و دا دغه دویمه غونډه وا او اولنۍ غونډه شوه په پیښور کې هم د فون په دې روانه میاشت کې. او بنیادی مقصد د غونډې چې کوم د حکومت لپاره ویل شوی دی هغه د پیښور حمله او بیا چې په دې سورج وړاندې په کراچۍ کې د پولیس په مرکز حمله شوه، دا غي رسمي په تو باندې غور کولو، حکمت عملی باندې هم غور کولو او کم چې په خبر کې فیصله شوه دا غي هم جایزه د عملی کولو خستر شوه. چې کوم بیان یې خبر شوه دا پاره کې چې زه ګورم نو د دې غونډې بنیادی مقصد چې وو چې د غونډې مشر وزیر اعظم شهباز شریف کړي وا، د فوج مشر، انټيليجنس مشرانو پکې وو، ځنې وزیرانو پکې وو، د سلور واړو صوبو وزیرانو. نو دې چې کوم مهم ټکی پکې دی اشاره کړی دا غدا پاکستان د میډیا رول ته اشاره کړی دا سوشل میډیا ته هم چې اپریشن کې کرنا کله دی غونډه دا یو نظر وو دا سره پټونه ازي چې دی په ښکارې ده چې خوشاله نخ کاری او دی چې هغه بیا اپریشن متاثر کوي او وسلوارو ته ګټم دا غي نظر وخت کې خستل کې دی شي او فوجانو ته یو جون د خطر مینو هغه زیات زما خیال دی چې د میډیا فوکس وا نو بار دی چې د میډیا مالکانو سره په دې کې مشوره کیږي چې مناسب طریقہ مخ ته راشي. په غونډه کې بیا نورم دغه د څنګه چې مامخ کې وي د قومي عمل پلان چې نېشنل اکشن پلان تاغید عملی کولو جایزه ما خسته دا په سن کې پولیس ته په مازی کې دی چې واده شي او چې هغه ته وسایل ورکي هغه ندي مدد ندي شته ورسره. خود ته یو خبر وکم چې د پیښور غونډه چې کله د فروری په 3مه شوه وا په پیښور کې هم د اپیکس کمیټې آی کې هم فیصله شوه وی چې د خیوات پښتونخوا پولیس تربیت او غیره پیسې او غیره سامان آلات او داش په دې غونډه کې بعد غیزی کرنو چې آیا پاغه باندې سمرا عمل شوه دی. په دې پکس کمیټه ماته ستوي چې بنیادی مقصد هم دا و چې فیصلو دا غي عملی کول. یو لوی حمله چې په پیښور کې وشوه دا غي په واړه باندې بل پکې صرف فقط د پیښور د حمله ذکر شوه دی. نو دلته دا یو شکایت خو د خلکو وی چې غونډه کیږي او عمل پنه کیږي.
او طاهر خان صاحب دا خو هم پکې ویل شوی دی کنه چې وفاق په د صوبو مرسته کوي په امنیت ټینګ ساتلو کې او د غشانت نور کومک کې.
بالکل یو نقطه هم دغه ده چې وفاق به د صوبو ته امن کې بدوی وسه مدد کې ځکه خما وویل یو مخکې خو بازه حکومتونو په صوبو کې د بلو مرکز کې به د برو نه کرنا کله به شکایت مرکز به صوبه یادور چې دی دغه کې ناکامه شوی دی صوبه به مرکز یاد اوس خو حالت هم نه دی ځکه ما وویل چې دې غونډه کې بالکل دا خبره شوې ده په بیان کې ذکر شوی چې وفاق به صوبو سره مدد کوي په امن ټینګولو کې لیکن پښتنه خو لکه خبره خدا هم ده کنه چې تاسو د پیښور د حمله کې کوم فیصله وکړي تر اوسه پورې دا غي نه پس اسم معلوم نشو چې آیا په خیبر پښتونخوا ته دی د پولیس د پاره سپیسي ورکړي کنه دی ورکړي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیره تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو د بنو بکخیل ورشتو د لکی مروت بیٹانیو هم د خپل غختون لپاره د یوې ونی راهیسی پر لټ پیل کړي پر لټوال وایي چې د غلطه تیریدونکو گیستی حکومت لمړی ځای خلکو ته ورکړي پس د پنجاب او د هیواد نورو برخو ته ورسوي د لکی مروت په بیٹانو سیمه کې د گیسو یو لوی ذخیره موندل شوی چې ځای اوسیدونکو یې اول خپل حق بولي حکومتي چارواکي وایي دوی له باور ورکوي چې ځای خلک به کله هم له گیس څخه نه محرومه کیږي د مشال لیډیو خبریال عمر وزیر پیدا
احتجاج کون کی وای چې بیٹانو کې مندل شوی گیس ته لومړې ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لا بوزي لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شوا پشان د گیس لویا ذخیره مندل شوی د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو هم د سومیاشتونه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري شمالي وزیرستان شوا په مقام تیر کال د گیس لویا ذخیره مندل شوی چې د گیس کمپنی د ریپورت تر مخه یو ٹریلین کیوبیک فوټ گیس پیداوار دی هم دغه شان ورته گیس په بیٹانو کې هم مندل شوی چې ترې پایپ لاین غزول کیږي د لکی مروت اوسیدونکو او عوامي نېشنل ګوند په خوانی میر کاندید اختر ګل بیٹانی مشال ریډیو ته وویل چې د یوې اونۍ نه پر لټ روان دی د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې په خډاډ نه وي په احتجاج بوي
په سب ډیویژن بیٹانی شي چې کوم کیس دریافت شوی ده در نه روانه ده انتظامیه نه دی او جی ڈی سیل کوم مشران دی هغه نه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سب ډیویژن بیٹانو جوړیږي چې موږ ته ملاو سي خو یا موږ ته نه ملاو شوی ده او نه دی موږ مذاکرات کامیاب شوی دي تر څو پورې موږ ته خپل خاورې خپل حقوق تن آئین لاندې ملاو شوی نه تر هغه پورې موږ یو جی تا پیپ لاین غزول ته نه ورکو د موږ علاقې شي بے امنی ده د موږ علاقې شي کرپشن په عروج باندې هسپتالونه وران دي په اسکول موران دی منشیات مو پیدا کې شو انتهای زیات سوی دی ټول خلاف موږ په دې درنه شدا غختنه روانه دی او دا پرلط شروع ده
د بیٹانو یو بلوسیدون کې او ملی جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکروی چې د دوی په خاوره د غیس مندل شوی خو پایپ لاین یې پنجاب ته روان دی گیس یې خپل حق دی خدا دې رائلټي غواړي
غوښتنه معلومې دي چې مونږ ته خدای له اړخ نه راکړی شوی کم گیس ته اپاغه کې دا مونږ ته اختیار هم راکړي اوس دلته پیپ لاین روان دی الته به د اوتخلو ته خيږي بالکل د لارشي خو په داین په قانون په دایره کې ده نه د تخ کم هم چې کم حق وي خوغه خدا ورکي شن بالتا فیکټری کارخانه به دوی په چلوي خو دلته د چولې گیس پر هم دوی ورکول نه کوي دلته د دې رائلټي ده بنیادی خبره ده چې یعنی مثال په وطن کې الریډي یو ډېر لوی بدمنی ډېر لوی بیروزګاری ډېر لوی مسلې په دغه وطن کې دي نو که دغه رایلټي ورته ملاو شي او هغه رایلټي په مت کې دی په سکول باندې کار وشي دی په روډ باندې کار وشي په صحت په بوې کار وشي هغه مستقبل دی دی په جوړ شي
د لکی مروت بیٹانو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چې کله د لکی مروت ځلې انتظامیه چارواکو سره خبرې وکړې نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریڈیو تا وویل چې مرستیال کمشنر، اسسټنټ کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي، دوی ته ډاډ ورکوي. د خلکو غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو ته ویلي ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي، په خپله خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د رغدې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د بندیدو خلاف د نهو ورځو راهیسې په پرلت ناستي پرلتوالو احتجاجن له افغانستان سره د انګور اډې سرحدي لار تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي چې د امنیتي وجوهاتو له امله بند کړی دی. خو د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره مذاکرات کوي، امید دی چې دغه مسله به حل شي. نور حال د اشتیاق مسید په راپور کې.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحالي او د بجلی سہولت ورکول ته تیار نه دي، چې په واجه یې دوی په احتجاج د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې ده.
نن ورځې پورې سرکار هغه سرکاري ټیم یې مشته نه ورولږه چې د میجو مطالبه حل کوم. ای سی او ډی سی دوی مشته چې کوم سیاسي خلک وي، سیاسي پارټۍ ولداغه یې بارے مشته لږل خبر مطمئن بجلی بحال والی پکے بحال والی پکے انکار اے سی او ڈی سی داغا دے دئی پہ اختیار کے ندی داغا نشی درتا بحال والی خبر ادو چې دغه د ای جی سی په اختیار کې دي.
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزی یوت سوسایټي یو بل غړای محمد یایا په سیمه کې د انټرنیټ بندش په وجه د طالب علمونو مشکلات په دارنګ بیانوي.
نن سبا د کالج د یونیورسيټي ټیسټینا او هغه ایډمیشن دا انلاین دي. تر هغه چې انلاین دي نو دوی ویایي چې دغه د پوره میز باقاعده دی یی خان ته پېښور ته لور شي یی دینه میز سبمټ کوي او میز ته کنفرم ډیټ نه پاته میز تیر میا شمه خاطر نه. نو دوی دا اظهار کو چې 3 جی 4 جی د میز راوي دله ته خلوص شي کولاو شي نو میز خپل ټیم باندې پکور کې نه وي هغه اپلای او کړل او میز چې تشه د نت نه د تعلیم په لول ضرورت او میز ډاونلوډ کول نو هغه تر سټوډنټ یم سره په اتفاق باندې نو سټیو پندال کې
د راغزي سیمه احتجاج درناکش نوز د سیمې و مشر خبرې هم وروي.
زه ملک سنولا گنگی خیل دای یی سکور کی تری زیموران نه چا د غنن امن زیمورا خو د ددو ریاستو د حکومت نو د ژوند ته لګولای دی زدا جوتای دی کدا جوتای نه دی دای مندلسینا کو جال کو موکا چیرې په بار کې بچون دی موکا چیرې تعلیم له خبرې دی زه دغه نه محروم یو د مو بچون محروم دی اخر پاکستانا یو د مو شناختی پاکستانا دی د می مخ کې جمنه نو سی دغه جمه پورا نو ویسا پورا مستا د خپل سول اثرون چې کی ما دو دام نه دی رغلی.
مشال ریڈیو چې د راغزی احتجاجی درنې غوښتنې په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی هغوی وویل
خبرو د پاره خو زمونږ مشران سي سياسي خلک سي چرکی کوي پرکی کوي اوس سرکاري خلک خو مونږ تاسو نه لیږو هغه خو پکار ده چې یو خبره جوړه شي نو بیا به غزیت کړه مونږ مشران لیږلي وو هغوی بیا واپس راله بیا وایي چې په سفر لاړ شو دغه خبرې دا تاسو ته چې کومه کړې دي نو ما چې دا خو زمونږ سره داسې انشاءالله دا بدله برابر کړو 3G 4G کې لږ صبر وکړي نو څه داسې سبسټانشیل څه شی پاتې نه دی خو پته نه لګېږي چې ولې دغې دي دا خپل کوشش زمونږ جاري دی
د راغزي احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې تر څومره پورې د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بحال کول سره د دوی سیمې ته د بجلی سهولت ورکول د پوره عملي ګامونه پورته کول تحریري معاهده یې د دوی سره کړې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درنا کښې پالتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
کراچی د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علی خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو واورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خپرونې د سحر له نهو د ماښام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ گئ. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن په ضمنی انتخاباتو کې د قومی اسمبلی پر وو ګټلو څوکو پر شپږو هغو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نامزدګۍ نوټیفیکیشن لغوه کړی او د کرمې په یوه ګټلې څوکۍ یې د قومی اسمبلی غړی برقرار ساتلی. د فروری په 23 انتخاباتي کمیشن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره په قومی اسمبلی کې له پنجاب نه د تحریک انصاف د 2 غړو ډی نوټیفیکیشن ځنډولی دی. څېړونکي او خبریال حسن خان وایي چې د سیاسي مشرانو عدالت د پریکړو له وجې یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی او داسې ښکاري چې د ولس او هیواد فکر څوک هم نه کوي. نور تفصیل ګوهر مسید نور.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ضمنی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ګټلې 100 څوکیو کې د 6 څوکیو نه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ډی نوټیفای کړی دی. د فروری په 23 الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن خپور کړی او په هغې کې قومي اسمبلی حلقې NA 22، NA 24، NA 22، NA 103، NA 103، NA 104 خالی ګرځولې دي، ځکه چې په دې شپږ سره حلقې باندې عمران خان ضمنی ټاکنې ګټلې وې او عمران خان یې په NA 45 ضلع کورم باندې د قومي اسمبلی غړې پرېښې دي. دا هم د یادونې وړ دی چې الیکشن کمیشن د PTI د 2 باندې 150 د پنجاب نه د قومي اسمبلی د غړیو د ډی نوټیفیکیشن عمل هم ځنډولی دی. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې د پنجاب نه د جنرل سیټونو نه د 20 غړو د ډی نوټیفیکیشن ځکه ځنډول شوی دی چې لاهور های کورټ وینا کړې وه. یاد ده وی چې کله PTI غړو په پارلیمان کې خپلې استعفاګانې جمع کړې نو څو ورځې پس یې بیا لاهور های کورټ ته خواست وکړو چې د دوی استعفاګانې دا واپس شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې څېړونکي او خبریال حسن خان وایي چې سیاسي مشرانو او عدالتونو په وجه یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی دی او داسې ښکاري چې د اولس او ملک فکر څوک هم نه کوي، هر کس خپلې ګټې مخ په وړاندې بوزي. حسن خان زیاته کړه،
زمونږ د جوډیشری لږ عجیبه غونډه کې فیصلې چې یو طرف ته د PTI د ارکانو د اسمبلی نه استعفا ورکړل، بار بار احتجاج به هم کوو، سپیکر لم لاړل، بیا دوی په دې حوالے سره اسلام آباد های کورټ تم لاړل، کله چې سپیکر اغړمبی تقریبا د 1 لسو کسانو که د 10 کسانو کلم استعفاګانې منظورې کړې، نو د هغې نه پس دوی بیا لاړل های کورټ ته چېرې لکه زمونږ دا ټولې دي په یو ځای باندې منظورې کړې شي. دوی ته بیا لیټر آن دوی ته ریئلایز شوه چېرې دا خو مونږ غلطي دا کړې ده چې په قومي اسمبلی کې د دوی نه نو اپوزیشن او ظاهره خبره هلته کې اپوزیشن او دغه دواړه چې څونه اهم نامینیشن دي که هغه د نیب د چیرمین یې که هغه د الیکشن کمیشنر یې نور داسې هغه مشترکه طور باندې کې، نو عدالت خو دې ټایم کې یو امپریشن هم دا دی چېرې عدالت زمونږ ججان چې کوم دي کافی داسې دي چې هغوی سافټ کارنر لري پاکستان تحریک انصاف ته.
د الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب نه د 15 زنانه غړو د ډی نوټیفای کولو نوټیفیکیشن هم ځنډولی شوی دی او دا یې ویلی دی چې د اسلام آباد په 3 قومي اسمبلی حلقو به ضمنی انتخاباتو کاروایی جاری وي. کمیشن واضح کړی ده چې د لاهور های کورټ فیصله د اسلام آباد په حدودو باندې نه اطلاق کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چار چاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز اورئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار د 15 ورځنی ځنډ وروسته واپس ته هر قسمه تګ راتګ او تجارت په وړاندې خلاصه شوې ده. په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ویډیو ته وویل چې د دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږو بجو نه د تورخم لار پرانستل شوې ده. د پاکستان د مرکزي اپیکس کمیټه په غونډه کې ویل شوې چې له هیواده ترهګري له منځه وړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې. د فبروري په 24 ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټې اعلی پای غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس ساینس جماعت او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د تحالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو ښځه او د هغې بچي تر بازیاب کېدو وروسته څلور کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. تر هغې وروسته د فبروري په 24 په کوټه کې د مري قبیلو څلور ورځنۍ پر لتون پای ته ورسېد. د کراچۍ په جیل کې یو افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فبروري په 2 وفات شو. په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم افغان وګړي دی چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنې او هلته په موندل شوی کیسو باندې د خپل حق لپاره د 1300 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کیسو لویه ذخیره موندل شوې چې اول بار باندې د دوی حق ته رسیدې ده. د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي. د لکی مروت د ځلې انتظامی او چارواکي د نومونو خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل د سیمې مرستیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړی چې ځایي ولسته به په خپلو کیسو پوره حق ورکول کیږي. او اروپایي اتحادیې په یوکرین د روس ته بلا اشتعال یرغل په سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیې دا پریکړه پرون په یوکرین د ماسکو د یرغل یو کال پوره کېدو سره سم کړه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو اوریدو. ورزو د معمول نشیات تاسو پام راګرځوم. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې بغیر دولتي موسسو کې د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي ښځینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د ښځینه کارکوونکو په مرسته ممکن دی. طالبانو په 13 میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په دې پریکړې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وشول. نور تفصیل د سالم مصالح نه اورو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې یو مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
موږ په ټینګه له چارواکو د یوې استثنا غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي موسسو د ښځینه کارکوونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل سي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نشي کولای له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24 په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تیره میاشت په بشري مرستو او اضطراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بلې مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنکړه. ځکه شیزی اونجونی لا هم نسی کولی چې په غیر دولتی مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د رسنوی د برخې مسول پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې تر څنګ د خور ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان ښوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر وویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو د رسولو تر څنګ نقدې پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم شوی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې وردو. کراچۍ ته د کراچۍ په یو زندان کې یو بل افغان وګړی مړ شوی. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د فروری په 23 مشال ریډیو ته ویل د فیض محمد په نوم افغان وګړی د کراچۍ په لانډی جیل کې مړ شوی او دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شو. د کراچۍ پولیسو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې فیض محمد د نورو کسانو سره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی و. له دې وړاندې د کراچۍ په یو زندان کې د جنورۍ په 2 د ولی خان په نوم افغان وګړی، د 2022 کال د اکتوبر په 6 د تاج محمد په نوم او 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم افغان کډوال مړ شوي وو. نور حال د کراچۍ نه د نیازري په دې راپور کې.
د سن کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د لانډي زندان مشر ارشد حسین د فروری په 23 مشال لیډیو ته وویل د فیض محمد په نوم یو افغان وګړی د فروری په 2 په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او جسد یې د کراچۍ په شخصي چیپا مردخانه کې ایښودل شوی دی. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د فروری په 23 مشال لیډیو ته د فیض محمد مرګ تایید او ویلی چې دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی.
په 2 فروری باندې یو کس فیض محمد ولد الدین محمد په نامه دلته په دغه جنا هسپتال ته دی وړی وو، په دغه لاندې جیل کې وو، دلته په حق رسېدلی دی. دې نه مخکې هم درې کسان درې افغانان چې دلته بندي وو هغه هم وفات شوي وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې اوس هم د سند په بیلابیلو زندانونو کې شاوخوا 250 افغانان بندي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي او زیاتره ناروغان دي.
تر اوسه پورې نور هم تقریبا 150 پورې شاوخوا کسان په جیلو کې موجود دي او په دې کې ډېر زنانه او ماشومان هم شته. په دغه زنانو کې هم د څو زنانه داسې دي چې سخت مریض دي. په د نارینو کې هم څو کسان د کانسر او سرطان مریض دي، هغه هم په جیل کې پروت دي.
13 جنوري په 2 د ولی خان په نوم یو افغان وګړی مړ شوی وو. د 2022 کال د دسمبر په 15 عبدالخلیل په نوم یو افغان وګړی هم مړ شوی وو او بیا د 2022 کال د اکتوبر په 23 د تاج محمد په نوم یو افغان کډوال مړ شوی وو او بیا د دوی مړی هم 100 د کراچۍ په شخصي مردخانه کې وو او بیا افغانستان ته لیدل شوی وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي چې په زندان کې بند زیاتره افغانان ناروغ دي او د علاج لپاره ورته هیڅ اسانتیاوي نشته.
موږ څو ځله متعلقه ادارو ته دا خبره ورپګوته کړې ده چې په جیل
شکم سہولیات د یو کېدی بنیادی حق جوړیږي هغه سہولیات د افغان کېدیانو ته نه ورکول کیږي په نتیجه کې دا سلورم افغان دی چې په جیل کې مړ کېږي فیض محمد دلته کراچۍ ته د خپلې ورینداري د علاج لپاره راغلی وو د هغه ورینداره چې د پښتورګي بیماری لري د هغه لپاره راغلی خو په جیل کې شکم د دوی سره کوم رویه د افغان کېدیانو سره کوي فیض محمد سو ورځې وړاندې ایزه په لګېدلې ولا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د وکیلانو ډلې چې په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو لپاره قانوني هڅې پیل کړې دي د یادې ډلې یو وکیل ظاهر شاه اډوکیټ د فروری په سلی رښتما مشالې ډیو ته وویل چې په تیرو لس ورځو کې شاوخوا تر سلو پورې افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلې دي
په دې تیر یو هفته کې یا په لس ورځو کې چې کوم زمونږ د سره آرډر پرتی دي یا مونږ خلک را خوشې کړي دي افغانستان ته لیږل دي دا تقریبا د اتیا سلو کسانو پورې دي او په دې اتیا یا سلو کسانو کې د زنانه هم او سپینګیر خلک هم په دې کې دا ماشومان چې داسې ماشومانو هغه د مور سره ولود یعنی د دوی عمرونه د اته کالو نه کم ولو یا لس کالو نه کم وو د هغوی تعداد په کې تیر شه پورې ماشومان داسې وو چې د دوی نمونه په اف آی آر کې ولو خو دا په دوی باندې هغه جرم نه ولو چونکی د مور او پلار سره ولو لیازه اغون د لوی سره بندولو
د پاکستان په سند صوبه کې د افغانانو د نیولو لړۍ د 2022 کال د جولای د میاشتې راهسې پیل شوې ده د سید عبدالجبار په وینا تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته خپل هیواد ته لیدل شوې دي په کراچۍ کې میشت افغانان چې بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي هغه خلک هم نیسي چې په ویزو راغلي دي خو د سند حکومت وزیران او بیا د سند پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري په کراچۍ کې په دې وروستیو کې نیولې شو افغانانو کې زنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې روزګار نشته نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د علاج لپاره راغلي وو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغان کډوال میشتي چې پکې 900 رجسٹر دي خو د څلورو نه تر 15 پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسيږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تمل کیږي د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي ایران لمخ کې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنی نه دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ده وایي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک د قدرونو خلاف عمل دی د دې بشپړ تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خبرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یک شنبه له دغه سفارت ته ووځي په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهګزر ازادي رادیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري
تکل سوی چې موږ د یک شنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې
شغلی راه گزار زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي دغه ډیپلوماټ پوینه په ایران کې د ډیره معاصلانو او زده کوونکو په ځنګړي توګه جنو ستونزې به نور هم زیاتې سي چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللی دي هغه زیاته کړې چې په تهران کې افغان ډیپلوماټان طالبانو ته دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د پوینه دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ طالبانو لانی دی ویلی چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دی له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی دغه شورا په ویلامه کې لیران غشتنه کړي چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنه کړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی و. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سوا د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوزونکو د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورځو خوستا د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ د زمبر اوسیدونکو وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سختې جګړې وي چې له دې کبله هغه دای کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. بل لوري ته د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې برخه کې د اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل نجیب العلو خیل ناورو.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د لری پرتې سیمې زمبر اوسیدونکو وایي په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سختې جګړې وې چې له کبله هغوی لپاره په هیڅ برخه کې هم کارونه نه دي شوي. سیمهوال په ځانګړي ډول بیکاري، د قومي شخړو هواری، د یادې سیمې د چاپریال شنه کول، همدارنګه برېښنا، سړکونه، روغتیایي خدمتونه او د ښوونې روزنې لپاره د اسانتیاو برابرول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د سیمې یو مدني فعال عصمت غني عباسین مشال راډیو ته وویل
تیر شل کولا بهی یو کیلومتر سړک پخښوي نه د دې قوم ته او نه کومې پروژې دل د عملي شوې دي او نه کلینیکونه نه مکتبونه. باید پوس وخت کې دې قوم ته کوروش نه دا قوم ګلمانده دا قوم ټول غختنه د ځوانانو د مشرانو د مشمونو چې دې قوم ته باید سړکونه کلینیکونه مکتبونه او برک ضرور وشي دا کور او دای حق هم جوړیږي.
د ټول افغانستان او بیا د خوست په کچه د خلکو یوه مهمه غوښتنه په ځانګړي ډول مسلکي کادرونو ته کارموندنه ده. د سیمې اوسیدونکی حاجي صدا مایی:
خخه انجینرون لرو، خخه علما لرو، خخه استوزون لرو، امارت اسلامي نه مغوښتنه دادو چې خامخه د زمبر قوم نه د انجینرونو د کوم علما چې دي، د کوم استوزون چې دي او بعضي ډاکټرون چې دي، اې دې ته د نورو کومو په سطحه خپل سخم ویر کی وظیفه ویر کی.
د زمبر اوسیدونکو قومي شخړې هم د دوی د پرمختګ او آرام ژوند په مخ کې و مهمه ستونزه بولي. د یاد سیبی او قومي مشر حاجی حکمتي وایي:
همدا ستونزه چې تقریبا شل کوله په دې منطقه کې تیر شوله، یو د افغانستان په سطحه و، یو د منطقه د موږ زمبر په سطحه نه و، چې قومي ستونزه ده بلخیلو د سره میاخیلو سره، چې دا ډېر همدا ستونزه ده. د اسلامي امارت نه مو غوښتنه دادو چې دا مسله په ډېر توجه سره حل کړي او زری حل کړي او په خپل حقدار ته خپل حق ورسوي.
د زمبر سیمې دښتې، غرونه او غونډې په تیر شل کلندور کې نه دیشنه شوي او ورباندې کار نه دی شوي. د سیمې دوه تنو اوسیدونکو نعیم الله او حمید الله وویل:
دغه ته باید داسې ونې راوړي تر څو ښکلې برخي نورو خلک هم د دې سیلان راشي، تر څو د دغه ځای سیال وکړي او دغه ځای ته د چکر لپاره راشي.
د پسرلي پر راتلو سره موږ دا غوښتنه ده چې زمبر یوه هراز ښکلې سیمه ده، غیرنۍ سیمه ده، هغې په بدولو کې موږ د شروالۍ څخه دا غوښتنه ده چې کوم نیالګي چې دي هغه موږ ترو کړي، د کومه ساحه چې ده د زمبر د کورزه چې دغه موږ هرازه کړو ښکلې شي.
بل لوري ته د یاد سیمې چارواکي هم د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وړي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د دې سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو ته پاملرنه وکړي. د صبری او یعقوبی ولسوال مولوي عبدالولي سعید وایي د دې ولسوالۍ د زمبر او مکتب بازار د اوسیدونکو ستونزې ډېرې دي.
زمبر او د مکتب بازار د دې خلکو ډېرې ستونزې سته. د صحت په برخه کې هغه ستونزې لري، د ماشومان مریضان زنانه مریضانی یا غتر ځای پورې چې رسایي لارې خراب ده، د بیا رغونې په برخه کې باید دوی ته پاملرنه وشي. او دا چون دا ساحه ډېره لرې پرته ده له پکتیا سره سرحد لري، د دوی غرونو ته باید توجه وشي.
د یادواري ورده د تیر جمهوریت په دوه لسیزو کې د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوندې سیمې د امنیت له اړخه د لوړ ګواښ سره مخامخې وې. په هغه وخت کې حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو تر ډېره په دې ځای کې د پروژو پرې کولو ته زړه نه ښه کاوه، چې له همدې کبله د صبرۍ ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي د ژوند له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اوریدونکو د دې تر څنګ زمونږ دا د نوې چې کوم نشریات یو د دې کمی سپی دي، که ستاسو په سیمو کې زمونږ نشریات تاسو ته نه رارسي نو تاسو ضرور مونږ ته د هغې په اړه باندې معلومات راکړئ. زمونږ نمبر به تاسو سره په هغې باندې پیغامونه او د خپلې علاقې او د سیمې نومونه پرېږدئ چې په کومو سیمو کې په کومو وختونو کې تاسو زمونږ نشریات نه اورئ. دغه ستونزه به ستاسو د خبرتیاوې له وجې نه مونږ حل کړی شو. ورځو د راپور په لور باندې. د بلوڅانو د حقونو فعالان وایي په کوټه کې د ماحول بلوڅ لا درکې اندېښمن کړي دي. ماهر بلوڅ تیرونه له خپل کوره د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې نیولې او وروسته یې په یو بیان کې ویلي ول چې دوی یو مشکوکه ځانمرګي بریدګر نیولې ده. خو د ماهر بلوڅ کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان دغه تور ناسم بولي. د ماهر بلوڅ د خوشي کولو لپاره په کوټه او کراچۍ کې مظاهرې هم ترسره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د بشري حقوقو فعالانو د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د بلوڅانو د حقونو ادارې وای په کوټه کې تختول شوی ماحول بلوڅ لا هم لا درک ده. د بلوچستان د بشري حقونو فعالان وای ریاستي ادارې اوس د دوی خزینه غړي لا درک کوي او بیا پرې جالي مقدمه درشوي. له کوټې څخه د بشري حقونو فعال ماهرنګ بلوڅ مشال رادیو ته وای هلته اوس خزې له کورونو څخه پورته کولی شي چې دوی په کلکه غندنه کوي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ایک یہ الگ کیس نہیں ہے.
ګوره د بلوڅو خزو باره کې داس ځانګړي پیښه نه ده. لوګدې مودې راهي سیاسي ادارو په بلوچانو د تشدد استعمال کړی دي. اوس بلوچان خزي هم پنخه کوي. د بلوچو خزي تختول کیږي او وجل کیږي. بلوچان له پخوا راهي سي د ریاستي ادارو لخوا پنخه کیږي، خو اوس د ریاستي جبر او زور دا یو نوی لړۍ پیل شوی چې پکې بلوچ خزي لا درکه کولی شي. دوی له کورونو نه تختول کیږي او بیا پرې د دروغو مقدمه هم درج کیږي.
فیک الیګیشنز لګای جا رہے ہیں کہ وہ سوسائیڈ بومبرز.
د کوټې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د فبروري پر 13 په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې ده او ورڅخه په حمله کې کاریدونکي واسکټ هم ترلاسه کړی دی. خو د ماحول بلوڅ د کورنۍ غړي دغه تورونه ردوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فبروري پر 28 په یو ویډیو کې د یو لادرکه بلوڅ میرمن فاطمه بلوڅ وایي چې امنیتي سرتیري د کور خو شاګرزي او چې دا چرتزي نو دوی هم ورپسې سي. په دغه ویډیو کې نوموړي د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه هم کوي.
مجھے پتا نہیں کہ یہ سے کیا چاہتے ہیں اور کس بات کی دشمنی مجھ سے نکالی جا رہی. میں پریشان ہوں. میرے 2 سال سے شوہر ان کے پاس بند گئے تھے.
بلخوا د لادرکو بلوچانو په احتجاجونو کې شامله د بشری حقوقو فعال فوزیا بلوچ د فبروري په 13 مشال رادیو ته وویل سړی لادرک دي نو ځکه خزی له کورونو راوتلی او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي.
مقصد تو یہ ہے کہ آج کل لڑکیاں یا عورت
زما په خیال نن سبا خزی او نجونې په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلي دي، نو ځکه یې ریاستي ادارې هم په نښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره د هغو کورنیو ښځینه غړي په احتجاجونو کې شامل دي چې خپل خپلوان یې له کالونو راهیسې لادرکه دي. دغه ښځې ریاستي ادارو عدالتونو ته هم سي او د خپلو خپلوانو پوښتنه کوي. او دا داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوڅانو مسئلې دومره زیاتې دي او دوی د یو کړاو او درد نه تیریږي، نو ځکه یې ښځې بهر راوتلي چې خپلې مسئلې بیان کړي.
د فبروري په شلمه د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجود سینیټ ته په خپله وینا کې ویل ریاستي ادارې دي د بلوڅانو د ښځو نیول بند کړي. نوموړي زیاته کړه چې په داسې کولو سره په ځوانانو کې بغاوت پیدا کیږي او ورسره په ټولنه کې منفي فکر ودا کوي.
د بلوچستان
د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پر دغه موضوع سوګونه ویل، خو وړاندې ویلو وو چې قانون د ښځو او سړو لپاره یو شان دی. خو بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ د کورنیو چارو د سټینډینګ کمیټې مشر محمد نواز د فبروري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بلوڅ ښځو لادرکه کول په کلکه غندي. لدی وړاندې د لادرکه بلوڅانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټې له لوري په کوټه، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د ماحل بلوڅ د گرفتاری پر ضد احتجاجونه شوي او د هغې د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د 12 بجو د دې خبري غړې د روسي راپور تر تاسو پام راګرځوم. دا د بی راپور درته وړاندې کوو. د باړي ادبي لیکونکو ټولنې په پیښور کې د اروخات داد محمد دلسوز او اروخات منتظر شینواری په یاد یو ادبي غونډه کړې. د لیکوالانو په یاد غونډه کې بیرابیلو لیکوالانو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د باړه ادبی لیکونکو ټولنې د طنز او مزاح شاعر ارواخات داد محمد دلسوز او د حمزه د مکتب فیرو شاعر منتظر شینواری په یاد غونډه د فبروري په 23مه نیټه پیښور ارباب لنډۍ کې جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو ویناوې او مقالې واورولې چې یو پکې عصمت سورانی و. نوموړی چې اوږده کلونه ارواخات دلسوز سره نږدې پاتې شوی و، په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به په علاقایي کچه په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې مشاعرې جوړولې.
اوله مشاعره چې کومه په ارباب لنډۍ کې شوې وه، نو د محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1935 کې د مشرانو نه اتلس لغنه شي. دغه وخت کې خاطر افریدی او حمزه بابا جنرال منتظر او ډېر شاعران په هغه کې راغلي وو او برخه اخیستې وه. بیا دغسې دغه مشاعرې په دې ارباب لنډۍ کې خورول او ځای په ځای مطلب دا د ادبي غونډې جوړول په دې کې دغه ډېر لوی کردار.
اطلس گل اطلس هم یو لهغو چې په داد محمد دلسوزی لیکلې مقاله واوروله. د هغه د مقالې په یو برخه کې راغلی ول.
داد محمد دلسوز داسې یو هستی وه چې د پښتو ژبې د داسې عظیمو شخصیاتو په سرپرستۍ کې ادبي تربیت شوی و او تر اخري ژوند پورې خپل تعلقات ورسره برقرار ساتلي و. او په تیره تیره د پښتو د غزل پلار حضرت امیر حمزا خان ته یې د پیر او مرشد درجه ورکړې وه. ولی حمزا صاحب هم د ده د شخصیت اهمیت تسلیم کړی و او د ده په حق نه یې ویلي وو چې حمزا یې د بوخې نه را بهر کړو د دلسوز له تقاضو یاره پکار.
غلام حیدر حیدر ارواخات دلسوز ته نظم وویو چې یوه برخه یې صدارنګي وه.
هر څوک د ایتو پهلوانان په مخ کې لاړل د طنز او د مزاح کڅوړې ډکې ګرځوي. دلسوز ستا چاټو به هېڅ چرې راکوټي نه کړي. رقیب په تماچې او یا توپکې ګرځوي.
په غونډه کې ډاکټر پروفیسر محمد زبیر اسرت د منتظر شینواری په شاعرۍ وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل،
د منتظر صاحب په هغه مختصر شاعرۍ په حواله باندې چې زما کوم تاثر جوړ شوی دی، د هغې خاصیت لومړی دا دی چې په هغې د حمزه صاحب اثر ډېر زیات غالب دی. بله خبره پکې دا ده چې د هغې په شاعرۍ کې یو قسم شوخي
او غ ظرافت هم شته. بل دا چې دغه شاعری چې کوم دی نو خالصه رومانی شاعری ده چې هغه د پښتونخوا په غرونو باندې په لمنو باندې په سپرلو باندې په ونو په بوټو په غرونو په افشارونو په چینو په ګلونو باندې مهم دی. نو دا د هغه ځان له رومانیت دریم رنګ چې کوم هغه دی نو هغه د قوم پرستۍ رنګ دی. بله خبره دا ده چې د جمهوریت سرکونه او درکونه هم د هغه په شاعری کې ډېر زیات
حساس یوسفزی چې د غونډې ویندی کوله د منتظر شینواری یو غزل وایو چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
تا که لګې نوې ما زړې جامې اغوستې دي ته له ما ښه نه یې خو تا ښې جامې اغوستې دي. ما ته خو معلوم یې چې شیطان درنه امان غواړي هر څومره که تا د فرښتې جامې اغوستې دي. او لاړل منتظر د سنګر ملګري خرڅ شولو تا خو لا تر اوسه پورې سرې جامې اغوستې دي.
د ذکر وړ ده چې داد محمد دلسوز په 1908 زیږدیز کال پیښور ارباب لنډۍ کې زیږیدلی و او په 2013 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه عمر او منتظر شینواری په 1928 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لنډۍ کوتل یا لوړګي کې پیدا شوی و او د 2013 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه عمر. د دې غونډې مشر پروفیسر اسلم تاثیر او کوربه یې د باړي ادبي لیکونکي صدر فضل ممندو. د غونډې په وروستي پړاو کې یو آزاده مشاعره وشوه چې په لسګونو شاعرانو به کې خپل شعرونه وویل.
مشال رادیو لتاسو سره ده په هره ګړۍ هره لحظه او هره شیبه کې.